دو ډیر خلق استون سره مخ کړی وو.
یا یو فکری دې خلک خلق بند پاتې ډیر مشکلات ډیر مشکلات یو غشتاب کلین بازار زوی یو خصوصي تر خلق مریضان ټول د کنټیو نه پارین مال ته سر متیازر اتل دې خان بازار کلا غزاین د تراسه دې کنه ډیر مشکلات ډیر مریضان ته سوداګان مال ته روغان دې او خپل ځان دې دې خوانم کله دې لا خوانم بیا خلاصې.
د نورستان چارواکي وای په تیر واورو او برف کوچونو کې یو وخت زمړه شوی درې ماشومان ټپین شوی. د پولیسو دولس پوستې د برېښنا پنځه تولیدون کې جراندي او یو شمیر کورونه ویجاړ شوی. کلیو او ولسوالیو ته ډېرې غځېدلې لارې لا اوس هم بندې دي.
ومردل چې د نورستان ولایت مسؤلان وایي چې د پرون اسادآباد ترمنځ لویه لار نن د ترافیکو پر مخ پرانیستل سوه او خلک کولی سي چې په ډاډه زړه پر دې لار تګ راتګ وکړي. وروستیو اورښتونو د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. کوي خواته د تیرو کلونو په نسبت سږ کال په غزني کې زیاتې واورې ورېدلې، خو بل لوري ته لا هم د ښار پر سړکونو او واټونو خري خري پرتې دي چې ښاریان وایي ورسره په عذاب دي او ښاروالۍ دې دغه واوره وتوږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر په راپور کې.
د غزنی اوسیدونکو شکایت لري چې په ښار کې د واورو ورېدو له امله سخت په عذاب سوي دي. په خرو خرو واورې پر سړکونو او کوڅو کې پرتې دي، خو څوک یې د پاکولو پروا نه کوي. څو تنو یې ازادي راډیو ته وویل ټولې لارې او کوڅې بندې دي، خلک پر شویږي. ښځې ماشومان او ناروغان خو بېخي له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
عینالله مسلم دوست یم د غزنی ولایت. تاسو هم یوناس، کوڅې او لارې سړکونه ټوله له واورو ډکې دي، خو د ښاروالۍ کوم خاص پام نشته. زنانا راځي، پنجری راځي، ځوانان راځي، اکثره د دې سره مخامخې چې شکیږي.
د ورځې یو پنځلس نفره شل نفره خو زه وینم چې ښځې او مریضان دلته خوږیږي. دلته دا شپخانه ده، د شپخانې خلک ټول ورسره په عذاب دي. نو که چېرته دی راسي دلته همکاري وکړي دا واوره پاک کې ښه به وي.
د دې تر څنګ ځینې دوکانداران بیا وایي هره میاشت ښاروالي شپېته افغانۍ د پاکولو مالیه ورڅخه اخلي، خو بیا هم د واورې پاکولو پر وخت نه حاضرېږي. دوی وایي له دې امله یې کاروبار هم په ټپه درېدلی دی.
انجینر عمر ده دا واوره دلته دا ټول خلک ورسره په آزاد دي. تقریبا دی ورځې خو چې نه موږ یو څلور پنځه مټره موږ په چاله باسول دی جای شروالین موږ دا تقاضا ده، موږ دا غوښتنه د سترادې سي دا واوره دي پاک کی، دا سړک دي موږ ته پاک کی. دلته موږ نه پیسې وړي خو راغلي نه دي.
زمانو م عزیز، دلته په دغه تنگ کوڅو کې واوره شوی دی، بده مرغه شروالین لوري بیرته پاکي شوی چې خلک د خپل بامو واوره هم په سړک مابین کې چوي او نور واوره هم چې دلته کیږي. خاروالی له خلکو څخه ټاکس یا مالیه د پاکاره اخلي، مګر د بده مرغه چې شروالی په دې برخه که هیڅ توجه نه کړي. په دې زبان سپینسر ماشومان مرمن سړی په دې باندې تیریږي لویږي او یو ځای عصیب ویني. نو زموږ هیله دا ده چې شارولی په دو برخه کې پوره پاملرنه وکړي.
بل لور ته د غزنی سرفراز سروال نعیم رسولي وایي د ښار د پاکولو په مخه یې په کار لاس پورې کړی دی. ازادي راډیو ته وویل د ښار ځینې کوڅې او سړکونه یې پاک کړي دي، خو لا هم کار پر روان دی. په ښار کې د زیاتو واورو د ورېدو له امله خلک په مشکلاتو کې راګیر دي.
پرون ورځ له اتې بجې موږ دلدار موټران په ښار کې د جادې عمومي ټول پاک کړی دی. ښه یاوره اوس زو ښار ته
دا په داسې حال کې ده چې د تیرو څو کلونو په پرتله سږ کال په غزنی کې زیاتې واورې ورېدلې دي، خو لا هم د ښار پر سړکونو او واټونو خرې خرې پرتې دي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو چې ازادي راډیو ته غوږ یاستې. زه اکرام الله اکرام یو وار بیا د حقیقت صدې په یو بل اونیز خبرونه کې هرکلی کوم. ننګرهار هغه ولایت چې په وروستیو کې د نامنې یوې تیزې څپې وزافه. په ننګرهار کې د مافیا موجودیت د ځمکو غصب او خاري تنظیم هغه مسایل دي چې د دې خار خلک او د دې ولایت خلک کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخ کړي دي. د حقیقت صدې په روانه خپرونه کې غواړو د ننګرهار له والي شاه محمود میاخیل سره خبرې اترې ولرو. پایلې لامدینه کو سره له دې چې تاسو ډیر کم وخت کېږي چې ننګرهار ته تللي یاست، په همدې کمه موده کې مو څه درک کړل، له کومو پلانونو سره ننګرهار ته تللي یاست؟ که مهرباني وکړي پایلې لامدینه کې مهرباني.
اول خو دا ده چې د ننګرهار نه یوازې یو کس والي بدل شوی ده او نور د ننګرهار ټولې ادارې هغه امنیتی سکتور دی او په دانور کې دا ټول په خپل ځای دي. نو زه د ننګرهار خلکو ته ډاډ ورکوم چې د امنیتی سکتور او د نورو ادارو ترمنځ همغږي دي. نور هم ښه شوې ده. اول تشویش د خلکو دا ده چې دا موجوده وضع وساتل شي. ټولې ادارې همکار دي او څه مشکل نشته. د دې ساحه کې ډاډ ورکوم چې یوازې والی بدل شوی ده، بلکې د ټولې ادارې په خپل ځای کې دي. او زما خپل هدف ننګرهار ته راتګ دا دی چې حکومتداري ښه شي، او دا حکومتداري یوازې نه چې د جلال آباد په ښار کې، بلکې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې ښه شي. نو د ننګرهار د ټولو ولسوالانو سره ما مجلس درلوده، د مدني ټولنو سره، د مشرانو سره. زمونږ حکومت دا دی چې دا د حکومتداري
د ننګرهار زیاتره خلکو سره چې موږ غږېدلي یو لامدغه خلکو نه اصلا شکایت موجود دی. دوی وایي چې ولسوالان مثلا له تیرو 15 کلونو رئیس هم دا یو ولسوالان دي، له یوې چوکۍ نه ځي بلې ولسوالۍ ته، له بلې نه بلې ته ځي. امنیه قوماندانان په همدې شکل باندې
اول تشویش اول چې یو څوک نه یو شي ته ځي، اول د موجوده خپل وضع باید وساتي. نو په دې خاطر ما خبره وکړه چې دا موجوده وضع بهتره شوې ده، د امنیتي سکتور ترمنځ همغږي اضافه شوې ده. اما دا چې اوس موږ خپل حکومتداري لړۍ ولسوالیو ته غځوو، نو دې چې به موږ ولسوالۍ په ولسوالۍ باندې ارزیابي کوو، اواز دې چې تغییر ضرورت وو هلته به تغییر راولو. خو د تغییر باید د یو پلان سره، د یو فکر سره، او د شرایطو په حساب باندې باید رامنځته شي. موږ دا لړۍ اول د خپل دفتر نه شروع کړې ده، بیا به ښاروالۍ سره کار لرو، بیا همدغسې ولسوالیو سره، قدم په قدم به مخکې ځو انشاء الله.
والی صاحب، کرا شو د امنیت برخه ته په جلال آباد باندې د ناملې یو ډیره سخته صفه تیره شو. لا هم په د ننګرهار یو شمیر سیمې د ناملې ښکار دی او ناملې پکې موجوده ده. خلکو سره لا هم وی رښته د ناملې په اړه، د ناملې په برخه کې کوم ځانګړي پلانونه موجود دي او څه په پلان کې لري؟
نقطه است په خپل تاسو ویل چې دا یو مشکلات چې کومه شو، نو دا امنیت ساحه اوس په ځانګړې د شینوار سیمه چې په خاصو وکړې نشو. اوس هلته نن خلک ګرځتای لري، د حکومت په کنټرول کې ده. یوازې لږې پټې سیمې چې د شپې یا خپل سرحد ته نږدې دي، نو هلته یو څه مشکل شته. د جلال آباد او تورخم لاره چې مخکې څوک نه تلل راتلل نشو، او تهدید زیات وو، اوس خبره هلته نشته. د لالپوری او د دې سیمو لپاره هم موږ پلان لرو چې هلته هم عملیات ترسره کړو، هم هلته امنیتي استحکام رامنځته کړو. خوجانو او د وزیرو د وزارت طرفه هم دا پلان لرو.
والي صاحب، خو د جلال آباد ښار زیاتره اوسیدونکي وایي چې د حکومت زیات تمرکز چې دی هغه په ولسوالیو دی. جلال آباد ښار چې دی لا هم ټارګیټي وژنې پکې صورت نیسي، ترسره کیږي پکې، او د مخالفینو زیات فوکس هم په جلال آباد ښار دی نسبتا د ولسوالیو نه. او ادا دا کیږي چې په جلال آباد ښار کې زیاتې ډلې موجودې دي. د دغه ډلو په وړاندې کوم ځانګړي عملیات په پام کې نیول شوي؟
اول خدای را چې موږ د هدفي وژنې او جنایي دا به تفکیک وکړو. جلال آباد کې زه چې راغلم، په دې وخت کې درې څلور پېښې شوې دي. او یو انفجار د دیسو د پله سره د بایسکل کې یو دغه ځای پرې شو چې درې کسه هلته زخمیان وو. دا هغه واقعیت دي چې شوي دي. مګر د دې په مقابل کې دا 10,000 کیلوګرامه موږ انفجاري مواد ونیول، په لسګونو تمانچې او دا نور مواد مو نیول. د ننګرهار په دغه کې تقریبا بعضې تلاشي او دا شیان وشول. هغې کې ډېر شیان دغه د جنایي دغه دا رامنځته شول. نو دا کوم موږ زیاتره خلک یو مشکل دا ده چې موږ په ډېر ماضي کې غږېږو، موږ په موجوده او راتلونکي باندې کم غږېږو. نو موجوده حالت کې چې موږ راغلي، لکه ما چې مخکې ویلې چې امنیتي ادارې خو ټول ځای په ځای دي، هماغسې فعاله دي، او بلکې د دوی مورال نور هم قوي شوی دی، ځکه چې اکثریت پېژنم پخوانو سره کار کړی دی. کم قوت چې دی درلوده، کوم فکر چې دی درلوده، د هغې نه اوس لس چنده زیات فعالیت کوي. او یو شی په جلال آباد ښار کې دی چې هغه زموږ د شاروالۍ یا د جلال آباد ښار تنظیم دی، چې هغه نو سم تنظیم شوی نه دی. هغې دپاره موږ یو څه پلانته لرو چې انشاءالله په دې هفته کې به شروع کړو چې هغه د هډو ایستل دي د جلال آباد نه.
والي صاحب، له امنیته ورخوا غصب بله یوه لویه ستونزه ده چې په ننګرهار کې دولتي ځمکې په پراخه کچه باندې غصب شوي دي. د حیات صاحب په دې وروستیو کې د غصب په وړاندې یو څه مبارزه پیل شوې وه، دغه مبارزه به همدغسې روانه وساتل شي، جاري به وساتل شي که نه وبدرېږي؟
بالکل، دا خو د جمهور پولیس هدایت ماتم و ایتم او ټول امنیتي ادارو ته دا دی چې که دولت خپل مال نشي کولی چې هغه محفوظ کړي او د خلکو نه واخلي نو بل چا امنیت به څنګه وساتي؟ هغې کې هېڅ توقف نشته دی. زه اوس هم پرون موږ د امنیتي سکتور سره او هم د زموږ د اراضۍ د ادارې سره او د کانال دیو سره نږدېدلي وو او سبا سارې هم ګورم چې دوی باید دې کار ته نور هم شدت ورکړي او دا دغه کې البته د اسنادو په لحاظ باندې د شواهدو په لحاظ باندې یعنې دې کې هېڅ نوه سکتګي نه راځي او نه به راشي انشاءالله.
د وخت نا وخت د دغه مافیا د ننګرهار په چارواکو باندې په یو شکل نه په یو شکل باندې ځینې پرېکړې منلې دي. د دوی په وړاندې به ستاسې دریز څه ډول وي او څومره ډاډ به ولس ته ورکوي د دوی په وړاندې؟
زما دلته دوه خبرې دي. یوه خبره دا ده چې زه د ننګرهار د هر وګړي د هر شخص زه احترام لرم او ټول عزت زه ساتم، اما بله مسله د قانون ده. قانون مقابل کې هیڅوک قوي نه دي. ما مثال ته ټولو ته دا ویلی دی چې لکه سور چراغ ته چې کوم وخت کې چې چراغ سور کېږي نو هغې ته لینډ کروزر هم ودرېږي، هغې ته رکشه هم ودرېږي، هغې ته بایسکل والا او پیاده رو ټول ودرېږي. که هر څوک خلاف ورزي کوي هغې قانوني برخورد کېږي او د قانون په چوکاټ کې به راغلو. زه خپله په دې چوکۍ باندې د چا په نفوذ او واسطه باندې نه یم مقرر شوی، نو څو د چا په نفوذ باندې مقرر نه شي د هغې تحصیل لازم دی. نو دلته دولتداري دا نه ده چې څوک چا تحصیل لازم شي. دغه چوکۍ دغه مقام دا د ملت دغه دی او دا د قانون په چوکاټ کې کار کوي. نو د دې په مقابل کې که یو قانوني مسله رامنځته کېږي هیڅوک یې مقابل کې ودرېدلی نه شي.
والي صاحب، دوه روسي پښتنې پاتې دي. یوه دا ده چې په جلال آباد ښار کې د پوډریانو موجودیت او غم د قصر په خوله کې تقریبا د سراج العمارت بڼ شاوخوا په دې ځایونو کې په ښکاره شکل باندې پوډر یعنی نشه یي مواد خرڅېږي او هلته ډېر بلا ځوانان هغوی ناستې صادرونه یې په ځان باندې اچولي دي او پوډر اڅکوي. د دوی په وړاندې به مبارزه څنګه کېږي او دغه پدیده به کوم ډول لوره کېږي د جلال آباد ښار؟
دا درې څلور برخې دي. یو برخه ده چې حاکمیت قانون ده. زه پرون مرغۍ ته وتلی وم، د حوزې کسانو سره وویلم څوک چې قاچاق کوي او څوک چې خرڅوي دوی باید مخه ونیسي. دویمه مسله دغه څوک چې په دې مرض اخته دي دا حرکت کې مریضان دي. نو دې لپاره کوشش کوو چې یو ځای ورته پیدا کړو او هلته دې د تداوی لاندې او یا یو دغه لاندې ونیول شي. او دریمه برخه دا ده چې ما بله ورځ هم غواړم احترام او دا کسان د جلال آباد راغوښتي وو چې دوی باید د خلکو سره خبرې پرې باندې وکړي، هر کورنۍ باید ترې برخه واخلي، ځکه چې دا یو ټولنیز مشکل دی. نو که دې کې ولسونه د علما احترام سپین ږیري مدني فعالان دا ټول برخه وانخلي شي او آګاهي عامه اضافه کړي او خلک اولادین ته متوجه شي، د هغې تربیې ته متوجه شي.
په سوشل